द व्हॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ترنو قدرون اوردون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د نه یاسی شنبی ورځ د 2023 کال د جولای د میاشتې ولسم نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماخام شپه، په افغانستان کې د ماخام پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي. په دې ساعت خبرونه کې مو قربانه زه مجاهد جواد
او زه سمینه احسن
هر کله کو لمړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
په پاکستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د توندرو ډلو په ګډون اندېښنې زیاتې شوې دي، او د بشري حقوقو د سار اداره ایچ آر ډبلیو وای د ترهګرۍ وروستۍ پیښې به انتخابي نتیجې اغېزمن کړي که چېرې حکومت هر ګوند ته د یری پرته په انتخاباتو کې ګډون یقیني نکو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه نیغ په نیغه خبرو په اړه په نیویارک ټایمز کې ورکړل شوي رپورټ ته په جواب کې افغان حکومت ویلي، امریکا به د سولې په بهیر کې مرسته کوي، اسانتیاوې به برابروي او برخه به اخلي، خو د سولې د خبرو واک اختیار به د افغانستان سره وي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات او پریس کانفرنس په یورپ او امریکا کې یې راپورته کړي. د ډیرو خلکو په یقین کې چې روس او امریکا یو بل ته رانږدې شو نو امنیت ته واضحه خطر جوړېدای شي.
اوس هم بشپړ خبرونه.
د انساني حقوقو عالمي تنظیم هیومن رائټس واچ د پاکستان نگران حکومت ته ویلي د انتخابي امیدوارانو او سیاسي پارټو کارکونکو تحفظ لپاره د ټول ضروري ګامونه واخلي، خصوصا هغه خلک چې د طالبانو او توندرو ډلو د حملو خطر لري. د ایچ آر ډبلیو د ایشیا د پاره مشر برډ اډمز ویلي د راتلونکو انتخاباتو نتیجې سخت اغېزمنده کېدای شي که چېرې امنیتي ځواکونو ټولو سیاسي پارټو د پاره په آزاده توګه بغیر د یری د انتخابي مهمونو چلولو حالات برابر نکړه. پرون د پاکستان د سینټ غړو هم په نگران حکومت نیوکې کړې وې چې د یوې مخصوصې پارټۍ ملاتړ کوي. یاد دی پرون د ګل پورس د پاکستان د انساني حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی هم د 15 جولای الیکشن په حق لا ویلی وو چې د انتخاباتو په نتیجو د وړاندې نه اغېزمند کولو هڅو ته پریشان دی.
د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو په اړه د نیویارک ټایمز رپورټ ته په خبرګون کې وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانانو پر رهبرۍ ترسره کیږي، او امریکا په دغه پروسه کې د سانتیاو په برابرولو کې له افغانستان سره همکاري کوي. د ارګ مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې امریکا د افغان حکومت په غوښتنه د سولې په خبرو کې د سانتیاو برابرولو او له دغې پروسې څخه د ملاتړ لپاره چمتووالی ښودلی. خغلی مرتضوی ټینګار وکړ له طالبانو سره د خبرو لوري د افغان حکومت دی، او هیڅوک نشي کولای چې پاستازولي کې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت ځای ونیسي. خو د ارګ مرستیال ویان تایید کړ چې امریکا به د افغانستان د سولې په بروسه کې ګډون ولري.
د پاکستان په انتخاباتو نظر ساتونکي ملکی او عالمی سړنکاران وایي څنګه هغه خلکو ته هم د الیکشن موقع ورکړی کېدای شي څوک چې د ترهګرو ډلو سره د مرستو یا تعلق لرلو په وجه د ترهګرو د سار په فهرست یا واچ لیست کې وو. سړنکاران وایي پاکستان په دې طریقه توندروا د ملک برخه جوړول او پارلیمان ته راوستل غواړي. یاد دی د اهل سنت والجماعت یو غړی اورنګزیب فاروقی ته هم د ملک عدالت د انتخاباتو اجازه ورکړه. د غشان د حافظ سعید توندرو ډلې جماعت الدعوه د تحریک الله اکبر سره په شریکه د 200 نه زیات امیدواران الیکشن ته ودرولي. احسان محمد خان په لن رپورټ اورو.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو سیړنه کې هم چې په ټاکنو کې د برخه اغیستونکو ځنې داسې ډلو ذکر شوی چې د وړاندې پرې حکومت بندیز پر ځای کړی او یا د ترهګرۍ مخنیوي ادارې لخوا په څلورمه خانه کې اچولي چې مقصد یې د دوی په فعالیتونو نظر ساتل او دوی ګڼې ګوڼې یا ولس ته نه پرېښودل دي. د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پخوانی جرنیل تلت مسعود په وینا دا حقیقت دی چې ځنې داسې کندیدانو ته هم اجازه ورکړې شوې د چا اړیکې چې د هغه توندرو ډلو سره وې کوم چې د وړاندې د فرقیز کرکې او جګړو خورونکي وو. دی وایي دغه چې کومه تګلاره ده په دې کې خطر خو لازمن شته ځکه چې د دغه ډلو تیر وخت کې کردار ډیر خطا پاتې شوی. دوی ډیر داسې فعالیتونه کړي چې پاکستان ته ډیر زیان رسولی او په نړیوال کچ هم د دوی له وجې پاکستان ته د شک او بې باورۍ په نظر کتلې شوي دي او هم د دوی له وجې په پاکستان نیوکې کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
امنیتی مقامات وایي تیر شپه افغان ځواکونو د هلمند ولایت د موساکله پولیسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په پایله کې د وسلوالو طالبانو یو ستر زندان مات کړی او 850 تنه زندانیان د دغې ډلې د وسلوالو له بند څخه خوشي کړي دي. چارواکي وایي په خوشي شویو زندانیانو کې د افغان پوځ او پولیسو سرتیري هم شامل دي. د پوځ چارواکي وایي چې عملیات د هلمند په شمال د موساکله پولیسوالۍ کې تیر شپه افغان ځانګړو ځواکونو ترسره کړي. خپل وسلوالو طالبانو په هلمند کې د خپل زندان د ماتېدو په اړه تر اوسه څنګه دی ویلي. بل پلو په افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د وروستیو نښتو او جګړو راپورونه هم را رسېدلي. په دې اړه یو وړوکشن راپور زموږ همکار نصیر کاکړ ورکوي.
د سرپل د والی ویاند وایس اف امریکا ته ویلي دا پیښه نن د سه شنبه په غرمه د سیاد په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د د په وینا د طالبانو د یو کمانډان کاری شیر محمد غزنفر په کور کې یو شمیر طالبان د قران د ختم لپاره راغون سوي وو چې د داعش ترګری ډلې وسلوالو چې په موټرسایکلونو باندې سپاره وو په دغه کور حمله وکړه او لشتر لږه 15 طالبان یې ووژل. د والی ویاند زبیح الله امانی ویلي وژل سو کې د طالبانو د کمانډان یو ورور هم وژل سوی دی. لپیش ورسه د داعش بریدګر په تیښته کې بریالي سوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ نشته کیږي او په ورستیو کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ په ختیځ ننګرهار او کونړ ولایتونو کې هم درنې جګړې سوي دي. د تیر کښنی اختر په موقع افغان صدر له طالبانو سره د یو اړخیزه ډزبندۍ اعلان کړی خو ویلي و چې د داعش په ګډون د نورو ډلو په ضد به جګړه دوام لري.
د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین دا رات کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته په خبرو کې ناسم معلومات ورکړي او هغه خبره یې ډیره مسخره وګڼله چې ګواکې روسي د امریکا د 2018 کال په ټاکنو کې لاسوهنه کړې. پوتین له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې د پوښتنې په توګه وپوښتل د امریکا په کورنیو چارو کې لاسوهنه، آیا ته فکر کوي چې کوم چا به له روسي څخه په امریکا کې د میلیونونو امریکایانو په رایو باندې کوم اغیز کړی وي؟ دغه مرکه په هلسنکی کې د ترامپ او پوتین تر لیدنې وروسته د ګل یا دوشنبه په شپه خبره شوه.
په ټول یورپ کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د روس او د روس د صدر سره روابط جوړولو یې راپورته کړی. د ډیرو خلکو په یقین دا به امنیت ته واضحه خطر جوړ شي. پرون د ګل پورس فنلند کې دواړو مشرانو ملاقات کړی وو. په دغه ملاقات کې د روس لخوا په زوره د کرایمیا سیمه جدا کولو په سر د نش برابر خبري وشوې. که څه هم کیف او یورپ کې لږه سقلاري ده چې ترامپ په کرایمیا باندې د روس د دریز ملاتړ ونه کو، خو د دواړو مشرانو پریس کانفرنس ډیر امریکني ملګري خبردار کړي. دا ملاقات په داسې ورځ هم شوی چې د فلایټ ام ایچ 17 د راغورځولو کال مانځل کیږي. آزادو تفتیشکارانو د ریپورت تر مخه دا جهاز روسی میزایل 2014 کې راغورځولی وو.
ټاکل شوی ده چې اروپایي ټولنه او جاپان به د نهې یا سه شنبې په ورځ په ټوکیو کې یو سوداګریز تړون لاسلیک کړي. د دغه نوي تړون له مخې به اروپایي ټولنې ته د جاپاني توکو په وارداتو باندې 9% تعرفې یا ټکسونه له منځه ولاړ شي. په دغه توکو کې موټرې، برقي سامانونه او د کرنې او مالداري محصولات لکه پنیر، واین او د خوږ غوښه شامل دي. همدارنګه د دغه تړون لاندې به جاپان تا له اروپا څخه د کیمیاوي توکو لیکت هم زیات شي. د قطرون د څلورو کالو خبرو وروسته د تیر کال په وروستیو کې بشپړ شوی وو. ټاکل شوی ده چې د 2019 کال په لومړیو کې به پلی شي.
د امریکا یو وفاقي جج یو ارزي امر کړی دی په کوم کې چې ترامپ انتظامیه کډوالي کورنۍ د یو ځای کېدو پس امریکا نه وستونه منی کړی شوی دی. دغه امر د ګول پورس د امریکا یو ډیستریکټ جج ډینا سیبراو جاری کړی. د امریکا یو تنظیم امریکن سیول لیبرټیز یونین یا ای سی ایل یو عدالت ته خپل خواست کې ویلی وو یره دا جدا کړی شوی خاندانونه یو ځای کولو پس به حکومت دوی د امریکا نه د وستو کوشش کوي. جج سیبراو حکومت ته په لړکې د جواب دپاره د 23 جولای پورې نیټه ورکړې ده.
تمه ده چې د نلسن منډیلا د زوکړې د سلمي کلیزي په مناسبت به د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د خبرو د اوریدو لپاره نن د جنوبي افریقا لږ تر لږه 14,000 وګړي د جهانسبرګ د کرکټ په سټیډیم کې سره راټول شي. اوباما به په دغو خبرو کې د جنوبي افریقا ځوانان دې ته وهڅوي چې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او د نورو انساني ارزښتونو په برخه کې به د منډیلا د ژوند تګلارې ته دوام ورکړي. دا به په 2018 کال کې له واک څخه د شاته کېدو راهیسې د اوباما تر ټولو مهمه او ارزښتناک وینا وي. اوباما په 2015 کال کې د لنډ وخت لپاره له منډیلا سره لیدلې وه او بیا درې کاله وروسته د امریکا د لومړي تورپوستي ولسمشر په توګه راڅرګند شو. منډیلا د جنوبي افریقا د سخت سیستم لاندې له 28 کالو زندان څخه وروسته په 1990 کې خوشې او 4 کاله وروسته په ګڼ توکمیزو ټاکنو کې د دغه هیواد لومړنی تور پوستی ولسمشر شو. وروستی خبر دا چې د ایران قضا وایي دوی هغه مشکوک کس نیولی دی چې د یوې 3 کلنې ورکې شوې ښځینه مخالفې په وژلو کې تورن ګڼل کیږي. مریم فرجي د رواني میاشتې په سر کې هغه مهال ندرکه شوه کله چې په حکومت ضد لاریونونو باندې تورنه شوه. چارواکي وایي د مریم مړی په هغه باغ کې ښخ کړی شوی و چې مالکه یې د مریم د پخواني نامزد خور ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو دغه خبرونه نیخ پنیغه اوري. په پاکستان کې د انتخاباتو په حواله سره رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. او د انساني حقوقو عالمي تنظیم هیومن رائټس واچ د پاکستان نگران حکومت ته ویلي دي د انتخابي امیدوارانو او سیاسي پارټو کارکونکو تحفظ لپاره دي ټول ضروري اقدامونه واخلي، خصوصا هغه خلک چې د طالبانو او تندرو ډلو د حملو خطر لري. نور تفصیل په دې موضوع باندې د پیر ولایت چانورو.
د تنظیم لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه طالبان او نور تندرو جنگیالی ډلې پاکستان کې عام انتخاباتو عمل ګډوډول غواړي، او دا چې کوم موقتی حکومت انتخاباتو کې برخه اخیستونکي ټول سیاسي ګوندونو او کاندیدانو تحفظ باوري نه کونو، بیا انتخابي نتیجو باندې اندېښنې راپورته کېدل باوري دي. د پاکستان په کچه د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هم تور لګوي چې ګنې پاکستان ریاستی ادارو طاقت دی انتخاباتو کې د ټګې لپاره کارولې کیږي. او په اسلام آباد کې مطبوعاتي بریفنګ ته وینا کې د تنظیم یو مشر آی اے رحمان د انتخابي کمپاین په محل د امنیت بدو وزو په حق خپل اندېښنې صدا سي سرګندې کړې دي.
We are worried about the state of violence. We have noted that the victims of violence are of particular parties. Just as in 2013, one particular party was targeted. The favored ones are not targeted.
د وای چې د تشدد او بدامنې په خوباندې مونږ سخت اندېښمن یو، او مونږ وینو چې هغه شان ځنې سیاسي ګوندونه په ځانګړي ډول په نخښه کولی شي څنګه چې کال 2013 انتخاباتو په محل شوي. او د آی رحمان په خبره بیا په دې کې ځنې سیاسي ګوندونه د ترهګرې دغه لړۍ نه بچ ساتلی شي. نه یوازې د بشري حقوقو سازمانونه، خو سینټ کې زیاتره سیاسي ګوندونه هم انتخابي کاندیدانو او جلسو باندې کېدونکو حملو مخه نیولو کې د ناکامۍ په سر په حکومتي ادارو ټکونه کوي. د سینټ غونډه کې بېلابېلو سیاسي ګوندونو غړو په لویه شمېره کې د تندرو وډلو کاندیدانو په انتخاباتو کې برخه اخیستو باندې اندېښنې ښودلې دي، او د دې ترڅنګ دوی موقتي حکومت باندې سیاسي ګوندونو او کاندیدانو تحفظ کې د ناکامۍ تورونه هم لګولې دي. او په دې اړه دغه سینیټرانو د بلوچستان مستونگ سیمه کی خونړی ترهګر حمله را منست کېدل له حکومتي ادارو ناکامي بللې ده. او هم د بلوچستان سره تړاو لرونکي د ملت پال نېشنل پارټي سېنېټر ډاکټر اشوک کمار ډیوره ډیو ته صدا سوای.
یہ صرف اور صرف یہ لگے ہوئے ہیں کہ جو مختلف سیاسی پارٹی ہیں ان کے ورکروں کے پیچھے، ان کے کینڈیڈیٹ کے پیچھے، ان کی قیادت کے پیچھے، کہ کسی طریقے سے ان کو ڈسیبل کیا جائے، یہ الیکشن تک نہ پہنچے، اپنی الیکشن مہم نہ چلائے.
دے وای چې د موقتی حکومت بنیادی مسولیت انتخاباتو په محل امنیت پزې ساتل دي، خو د دې په پرتله د حکومت ټوله مشینری او وزیران خپل دغه غرض پوره کولو پزې انتخاباتو کې خپل پردې کوي. او دا اشوک کمار په وینا دوی د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کاندیدان زوروي چې مقصد د خپل خوخي سیاسي ګوندونو ته اکثریت ورکول دي. بلخوا د پاکستان موقتی حکومت او انتخابي کمیشن انتخاباتو کې امنیت پزې ساتلو لپاره خپل مسولیت سرته رسولو اخلی کوي، او د دفاع وزارت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تر 3.5 لک سرتیرو په ځای کولو منظوري ورکړې ده. او د انتخاباتو کې د کاندیدانو او عام وګړو تحفظ باندې اندېښنو ته په جواب کې د انتخابي کمیشن سکتر بابر یعقوب صدا سے دریس خپل کړي.
چیف سیکرٹریز چاروں صوبوں کے آئی جیز اور ہوم سیکرٹریز بھی تشریف لائے تھے، کمیشن پورا موجود تھا، تو اس میں بھی ہم نے انہیں کہا تھا کہ کینڈیڈیٹس اور پولیٹیکل لیڈرز کی سیکیورٹی کا ہمیں احتمال ہے کہ اس کا ان کو خدا نخواستہ خطرہ ہو تو اس کا خیال رکھا جائے.
دے وائی چی پا دے اڑا دا وزیر اعظم پا مشرے کی دا سلور وارو ایالتونو آلا وزیرانو و امنیتی دارو مشرانو غنڈ شوی دی او انتخابی کمیشن ټول اڑون دا حکومتی دارو تا دا کاندیدانو و سیاست مدارانو تحفظ باوری جوړولو احکامات جاری کړی دی. دا پاکستان دا ترهګرۍ مخنیوی مرکزی اداره عامو انتخاباتو پا محل دا هیواد پا لویو سیاست مدارانو باندې چې پکې زیاتره پښتانه مشران شامل دي د ترهګر حملو یره څرګندوي. د روانې میاشتې 25مه نیټه باندې کیدونکو انتخاباتو نړیوالې پیښور بنو او د بلوچستان مستونګ سیمه کې انتخابي کاندیدانو او د دوی په جلسو باندې د ترهګرې خونړې حملې شوې دي چې پکې 15 تنان مړه او د سوونو په شمېره کې جوبل شوي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com. ټویټر @voa.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. هم د پاکستان د انتخاباتو په حق لا تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کوو چې د پاکستان په انتخاباتو نظر ساتونکي ملکی او عالمی څېړنکاران وایي چې څنګه هغه خلکو ته هم د الیکشن موقع ورکړی کېدای شي څوک چې د ترهګرو ډلو سره د مرستو یا تعلق لرلو په وجه د ترهګرو د سار په فهرست یا واچ لیست کې وو. څېړنکارانو په نظر پاکستان په دې طریقه تندروه د ملک برخه جوړول او پارلیمان ته راوستل غواړي. تفصیلی رپورٹ پہ احسان محمد خان تیار کرے.
په پاکستان کې د انتخابونو د پاره ټاکلې نیټه چې څومره په رانزدې کېدو ده، هم د عمره د ټاکنو په روان عمل نه یوازې د هیواد دننه بلکې په نړیوال کچ هم د دغه ټاکنو سارونکو له خوا په بیالبیالو وړخونو ګوتی اوچتول لیدل کېږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو څېړنه کې هم چې په ټاکنو کې د برخه اغیستونکو ځنې داسې ډلو ذکر شوی چې د وړاندې پرې حکومت بندیز پر ځای کړی او یا د ترهګرۍ مخنیوي ادارې لخوا په څلورمه خانه کې اچولي چې مقصد یې د دوی په فعالیتونو نظر ساتل او دوی ګڼې ګڼې یا ولس ته نه پرېښودل دي. د دفاعي چارو څېړنکار او د فوج پخوانی جرنیل تلت مسعود په وینا دا حقیقت دی چې ځنې داسې کاندیدانو ته هم اجازه ورکړې شوې د چا اړیکې چې د هغه تندروه ډلو سره وې، کوم چې د وړاندې د فرقیز کرکې او جګړو خورونکي وو. په دې هکله نوموړي زیاته کړه،
تو یہ ایک پالیسی ہے، اس میں خطرہ تو ضرور ہے، اس لیے کہ ان کا ماضی ایسا رہا ہے جو کہ کافی غلط رہا ہے. انہوں نے کئی ایسی چیزیں کی ہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کو اس کی وجہ سے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، سخت تنقید کی جاتی ہے.
دی وائی دغه چې کومه تګلاره ده په دې کې خطر خو لازمان شتا، ځکه چې دغه ډلو تیر وخت کې کردار ډیر خطا پاتې شوی. دوی ډیر داسې فعالیتونه کړي چې پاکستان ته ډیر زیان رسولی او په نړیوال کچ هم د دوی له وجې پاکستان ته د شک او بے باورۍ په نظر کتلی شوی دی او هم د دوی له وجې په پاکستان نیوکی کیږي. د تندروه ډلې اهل سنت والجماعت یو مشر اورنګزیب فاروقی په شمول یو شمیر نور داسې کاندیدان چې اړیکې د هغه ډلو سره دي کوم چې تیر وخت کې د تندروی فعالیتونو له وجې د سارنې د لاندې راغلي دي. په دغه قسمه کاندیدانو چې د خپلو مخالفو له لوري اعتراضونه هم شوي خو بیا د عدالت لخوا ورته اجازه ورکړې شوې. سړنکار پروفیسر اعجاز خټک وایي هغه نه پوهیږي چې دا قسمه تندروه فکر خورونکو ته اجازه د څه مقصد دپاره ورکول کیږي.
خبرې ټول خلک حیران کړي دي چې داسې خلک چې هغه دهشتګردۍ سره، مذهبي انتها پسندۍ سره او د نورو فرقو خلاف نفرت پھیلاولو سره، بلکې خلکو ته وایلنس انسټیګیټ کولو سره نیغ په نیغه تعلق دی، آز خلک په انتخاباتو کې څه اخلي. اوس خبره ده چې دا ټیک مینسټریمي ښه خبره ده په دا خلک، خو دا کتلي چې آیا د خلکو ترهګرۍ سره انتها پسندۍ دا خبرې دا پرېښودي یا به پرېږدي، نو بیا به تا مینسټریم کېږي. دا ډېره عجیبه خبره ده، دا خلک نه مینسټریم کېږي، یعنی مینځ ته راولي، بلکې انتها پسندی میر سنگ کے
دا پاکستان دا انتخابونو کمیشن چې یو خپلواک اداره ګڼل کیږي هم د زنې ګوندونو او کاندیدانو باندې د نیوکو په اړه د دغه ادارې لخوا مطبوعاتو ته دا دریز وړاندې کړی شوی. د انتخابونو کمیشن د قاعدې او قانون عملي کولو پوره پوره توان لري او د ثبوتونو بغیر یوازې د مخالفو په نیوکو څوک هم د ټاکنو لري نشي ساتلی. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اردن کو وسم د پاکستان د ټاکنو پر مسأله چې کومې اندېښنې موجود دي په پاکستان کې د ټاکنو په کمپاینونو باندې وروستیو بریدونو سیاسي ګوندونه سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم کمپاینونه پر مخ روان دي خو هغه سي په درس کې نه دي روان څنګه چې په لومړیو کې پیل شوی و. سیاسي ګوندونه وایي امنیتي ادارو ترې غوښتي چې خپل کمپاینونه محدود کړي. د ډیوی خبریال ریاض حسین د یو شمیر سیاسي ګوندونو لغړو او ویندویانو سره خبرې کړې دي او دا راپور پر چمتو کړی. وایس آف امریکا ډیوی ته غوږی استئ. له تخنیکي ستونزې بیا هم بخښنه غواړو. زمونږ د تخنیکي همکار هڅه کوي چې تاسو ته د احسان محمد خان راپور واوروي. دغه راپور په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې هغه اندېښنې دي چې د سیاسي ګوندونو سره راپورته شوې دي، ځکه دوی وایي چې امنیتي ادارو ورڅخه غوښتي دي خپل کمپاینونه محدود کړي، ځکه په دې وروستیو کې د ټاکنو په ګڼو کمپاینونو باندې د ترهګرو لخوا بریدونه وشول او عامو ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله اړولې وه. ریاض حسین، راپور فکر کوم اوس خبرولو ته چمتو دی.
په خیبر پختونخوا کې انتخابی مهم دوام لري خو سیاسي ګوندونه وایي هغوی سیاسي غونډې چار دیوارې ته محدود کړي دي او دا چې سکیورټي ادارې هغوی ته په آزاده توګه د سیاسي مهم چلولو اجازه نه ورکوي. خو د دې باوجود بعضي سیاسي ګوندونه په آزاده توګه خپل سیاسي مهم جاري ساتي. د دې نه وړاندې په خیبر پختونخوا مرکزي ښار پېښور، بنو او بلوچستان کې په سیاسي غونډو د حملو په نتیجه کې په سلګونو عام وګړي او دوه سیاسي کاندیدان هم وژل شوي دي. د مرکزي ادارې نکټا لخوا مختلفو سیاسي ګوندونو تا د دړکو په حواله هم ویلي شوی دی. خو د قامی وطن پارټي ویان تاریخ خان وایي چې د اوټ غوښتلو لپاره انتخابی کمپاین ډیر ضروری دی.
مونږ بار بار دا خبره کوو دا د نگران حکومتونو او د الیکشن کمیشن ذمہواری ده هغوی د خلکو د ځان او د مال حفاظت وکړي او خلکو له ماحول ورکړي چې په هغوی په آزادانه توګه باندې خپل الیکشن کمپین چې دی هغه سرته ورسوي. مونږ ته خو بار بار دا ویلي کیږي چې تاسو خپل موومنټ ریسټرکټ کړئ، تاسو جلسې مه کوئ، تاسو جلوس مه وباسوئ. سیاسي پارټي خو چې سیاست کوي نو عوامو له بزی د عوامو سره به کینی، عوامو سره به شریکیږي. نو خو پټول صوبہ کې سره د دې چې دومره ترټ سم دي، دومره حالات هم خراب دي، زموږ ملګری الیکشن کوي، کنټیسټ کوي، نو هغوی لګیا دي او خپل انتخابي هلی ځلې چې دي هغه روانې کړې دي.
په مرکزی ښار پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید هارون بلور په انتخابي غونډه د حملې وروسته عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا هلی ځلې شروع کړې دي. خو په صوبہ کې په غټه کچه داسې قسمه سیاسي غونډې په نظر نه راځي. کله مو چې د عوامي نېشنل ګوند ویان زاید خان سره رابطه وکړه نو د هغوی شخصي سکتر نصیب شاه د دې خبرې تصدیق وکړو چې عوامي نېشنل ګوند خپل سیاسي مهم محدود کړی دی او د امنیتي ادارو لخوا هم هغوی ته د چار دیوارې دننه د سیاسي حلو ځلو لپاره ویل شوی دی.
لکه ډېر دغه خوشې خدا د سکیورټي را کله موږ هم تاسو ملاقاتونه او دغه پروګرامونه لکه محدود کړل دي کنه چې دا د ورځې د شنت او ستاسو د غاره خطر اچي. په هر حال خو دې څه نه شي موږ هم دا پروګرام محدود کوو یا په کارنینګ میټینګ دي شي د
ملک په مختلفو برخو کې د سیاسي ګوندونو لخوا وخت په وخت دا نیوه کې هم کیږي چې هغوی ته په انتخابي مهم کې مشکلات مخې ته راځي. او دوه ورځې وړاندې په ملکن ایجنسی کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د سیکیورټي وجوهاتو په بنیاد خپله غونډه ځنډولې وه. خو د دې ترڅنګ په مردان او سوابی ضلعو کې پاکستان تحریک انصاف ته د غونډو کولو اجازه ورکړل شوې وه. په مردان ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی امیدوار جمشید مومند وایي چې هغوی ته په انتخابي کمپین چلولو کې مشکلات را وړاندې کیږي.
یاره مجموعي طور باندې خو لکه تورې ځخال خدای خو سکیورټي د غشت خدشات شته او لکه حکومت موږ بالکل سکیورټي نه راکې موږ چې کومه واغې موږ هغه سره او یو داسې ډسکریمینیشن غونډې کوي کنه موږ په دې ځای کې د امیدوارانو کې بیا نور لکه مجموعي صورت ځخال ولا فل حال خدای ټیم په ټیم باندې موږ دغه راکې چې تاسو لکه غټ جلسې مکه وي میټینګ لکه موږ 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 میټینګ نه کوو چې سره کوو کمپین خو یوازې په دې باندې نه کیږي. مخصوص پارٹی دا غیتا بالکل لکول عام چھوٹ ته او موږ مطلب مسلم لیگ تا دا مطلب دا چې دغه شته مشکلات شته په کمپین کولو.
یاد دی وی چې په ملکی سطح د انتخابی غونډو دننه د حملو ورستو په عام خلکو کې هم یو ير خوره ده او ماهرین وایي چې دا د الیکشن کمیشن او ریاست ذمہواری ده چې داسې ګامونه پورته کړي چې عام وګړي په آزاد توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د پاکستان د انتخاباتو موضوع جاری ساتو. په پاکستان کې د ځل چې کم انتخابات په 15 جولای بکیږي نو په دې کې سختریزه او تندروه امیدوارانو ته د الیکشن موقع ورکول ک په دې باندې عالمی نظر ساتونکو یا سړنکاران فکر لري. نو په پاکستان کې دننه هم یو شمېر سوالونه دغه ګام سره راپورته شوې دي او خصوصا د تحریک لبیک پاکستان د لاندې چې 200 نه کم زیات امیدواران د ځل انتخاباتو ولاړ دي. نو هم دغه پښتني سړنکاران کوي چې د سره د وړاندې نه د پاکستان چې کم سخت ریزه شکل یا قدامت پرسته سوچ لرونکي ملک په توګه پیژندل کیږي نو دا به دغه تصور ته یا دغه شکل ته شکل نور زیات مضبوط کی. وایس اف امریکا ریپورت د عائشه تنظیم تیار کړی دی او تاسو به محمد عالمگیر نوري.
ډوک موریدا د پاکستان زیات آبادی والا پنجاب صوبې یو وړو کې کلی دی او سموده کې د مسلم لیگ نون ډلې کلک ملګری پاتې شوی. خو په تیر زمینی انتخاباتو کې یو نوی اسلامي ګوند تحریک لبیک پاکستان دا کلی ګټلې. تحریک لبیک پاکستان چې مشري د ګرم بیاناتو لپاره یاد یو مولا کوي په تیر نومبر میاشت کې هغه وخت مخې ته راغی کله چې دوی د پلازمینې اسلام آباد یو ستر لار بند کړه. د تحریک پلویان غنی چې دا سیاسي ډله بعد دوی عقیدې تحفظ یقیني کړي او شریعت براولي کم چې دوی ته د انصاف نعم البدل ښکاری. حاجی محمد ایوب د ډوک مریدا اوسیدونکو دی. غریب سړی ډوډۍ نمومي او سیاستدانان په میلیارډ ډالري بهر بینکونو توړي. کله چې اسلام راشي نو غریب او مالدار ټول به یو شان شي. پوهان ویر لري چې د دې سیاسي ډلې خلاصي نظریات په پاکستان نور تندروي سره مخ کړي. دا هیواد وړاندې څخه د تندرو تشدد سره مخ دی او په زرګاو خلکو د دوی د کاروایانو د لاسه وجل شوي. دا پوهان د تحریک لبیک پاکستان په شان ګوندونو د واک نه هم یریږي. محمد عامر رانا د پاکستان پیس سټډی سړیز ادارې سره یو کارپوه دی. دی وای دوی خطرناکه په دی چې دا اوس یو وړه تندرو ډله نه ده. دوی د تحریک شکل اختیار کړی دی او دوی په وړو خبرو د تشدد نه منې کیږي. پاکستان چرته هم دا رقم چیلنجونو ته برابر جواب نه دی ویلي او تلمری د دوی د خوشالولو هڅه کړې دي. تحریک لبیک پاکستان هغه ډله ده چې اسلام آباد کې د احتجاج کولو په وخت ورسره د پاکستان فوج مالک کومک کوو د قانوني مرستو ډاډ کیرنې ورکولو ویډیوګانې په سوشل میډیا خپرې شوې. د پاکستان په سیاسي بهیر کې موجوده سیاسي ډلې لکه مسلم لیگ نون ډله د چا مشر نواز شریف چې عدالت د بډو رشوتونو په تور د کېد سزا کړي ویر لري د تحریک لبیک پاکستان بشان پاټه با د دوی ووټ خراب کړي او په نتیجو به هم اثر ولري. تحریک لبیک پاکستان به دا انتخابات ونه ګټي خدا سے کلو او بانډو کې د دوی موجودګي او مرسته با د مسلم لیگ نون پشان پاټو ته دا انتخابات ضرور ګران کړي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
رنو اردن کو پام وکړی یوزل بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته
په پاکستان کې پراتلونکو انتخاباتو کې د تندروړو په ګډون اندېښنې زیاتې شوې دي او د بشري حقوقو د ساري ادارې اچ آر ډبلیو واي د ترهګرۍ ورستې پیښې به انتخابي نتیجې اغیزمنې کړي که چېرې حکومت هر ګوند ته د یوې پرته په انتخاباتو کې ګډون یقیني نه کړي.
We are worried about the state of violence. We have noted that the victims of violence are particular parties.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه نیغ په نیغه خبرو پاړه په نیویارک ټایمز کې ورکل شوی رپورت په جواب کې افغانستان ویلي امریکا به د سولې په بهیر کې مرسته کوي، اسانتیاوې به برابروي او برخه واخلي، خو د سولې د خبرو واک اختیار به له افغانستان سره وي.
بین المللي شرایط آماده کړي دي چې سولې ته په مخ لاړ شي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات او پریس کانفرنس په یورپ او امریکا کې یې راپورته کړی د ډیرو خلکو په یقین کې چې روس او امریکا یو بل تر نږدې شو نو امنیت ته واضح خطر جوړېدای شي.
او اوس هم بشپړ خبرونه
د انساني حقوقو عالمی تنظیم هیومن رائټس واچ د پاکستان نگران حکومت ته ویلي د انتخابي امیدوارانو او سیاسي پاټو کارکونکو تحفظ لپاره د ټول ضروري ګامونه واخلي، خصوصا هغه خلک چې د طالبانو تندروړلو د حملو خطر لري. د ایچ آر ډبلیو د ایشیا د پاره مشر برډ اډمز ویلي د راتلونکو انتخاباتو نتیجې سخت اغیزمنده کېدې شي که چېرې امنیتي ځواکونو ټولو سیاسي پاټو د پاره په آزاد توګه بغیر د یری د انتخابي مهمونو چلولو حالات برابر نه کړه. پرون د پاکستان د سینټ غړو هم په نگران حکومت نیوکی کړی وی چې د یوې مخصوصي پارټۍ املا تړکې.
د افغانستان جمهوریت ریاست د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو پاړه د نیویارک ټایمز رپورت په خبرګون کې وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانانو په رهبرۍ ترسره کیږي او امریکا په دغه پروسه کې د سانتیاو په برابرولو کې له افغانستان سره همکاري کوي. د ارګ مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د سه‌شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې امریکا د افغان حکومت په غوښتنه د سولې په خبرو کې د سانتیاو برابرولو او له دغه پروسې څخه د ملاتړ لپاره چمتووالی ښودلی. خو د ارګ مرستیال ویان دا تایید کړه چې امریکا به د افغانستان د سولې په پروسه کې ګډون ولري.
د امریکا یو وفاقي جج یو عرضي امر کړی دی په کوم کې چې ټرمپ انتظامیه کډوالې کورنۍ د یو ځای کېدو پس امریکا نه وستونه منی کړی شوی. د غامر د ګل پورس د امریکا یو ډیسټریکټ جج ډینا سابراف جاری کړی. د امریکا یو تنظیم امریکن سیول لیبرټیز یونین یا ای سی ایل یو عدالت ته خپل خواست کې ویلي وو چې یره دا جدا کړی شوی خاندانونه یو ځای کولو پس به حکومت دوی د امریکا نه د وستو کوشش کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا رد کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې په خبرو کې ناسم معلومات ورکړي او هغه خبره یې ډیره مسخره وګڼله چې ګواکې روسیې د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې لاسوهنه کړې. پوتین له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې د پوښتنې په توګه وپوښتل د امریکا په کورنیو چارو کې لاسوهنه، آیا ته فکر کوي چې کوم چا به له روسیې څخه په امریکا کې د میلیونونو امریکایانو په رایو باندې کوم اغیز کړی وي؟ دغه مرکه په هلسنکی کې د ټرمپ او پوتین تر لیدنې وروسته د ګل یا دوشنبه په شپه خبره شوې ده.
په ټول یورپ کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د روس او د روس صدر سره روابط جوړولو یې راپورته کړي. د ډیرو خلکو په یقین دا به امنیت ته واضح خطر جوړ شي. پرون د ګل پورس فنلند کې دواړو مشرانو ملاقات کړی وو. په دغه ملاقات کې د روس لخوا په زور د کرایمیا سیمه جدا کولو په سر د نش برابر خبرې وشوې. که څه هم کیو او یورپ کې لږه سقلاري ده چې ټرمپ په کرایمیا باندې د روس د دریز ملاتړ ونه کړو، خو د دواړو مشرانو پریس کانفرنس ډیر امریکني ملګري خبردار کړي.
ټاکل شوې ده چې اروپایي ټولنه او جاپان به د نهه یا سه‌شنبې په ورځ په ټوکیو کې یو سوداګریز تړون لاسلیک کړي. د دغه نوې تړون له مخې به اروپایي ټولنې ته د جاپاني توکو په وارداتو باندې 9% تعرفي یا ټکسونه له منځه ولاړ شي. په دغه توګه کې موټرې، برقي سامانونه او د کرنې او مالداري محصولات لکه پنیر، واین او د خوږ غوښه شامل دي. همدارنګه د دغه تړون لاندې به جاپان ته له اروپا څخه د کیمیاوي توکو لیږد هم زیات شي. دغه تړون د څلورو کالو خبرو وروسته د د تیر کال په وروستیو کې بشپړ شوی وو. ټاکل شوی ده چې په 2019 کال کې به پلی شي. او وروستۍ خبر ده چې تمه ده د نلسن منډیلا د زوکړې د سلمي کلیزې په مناسبت به د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د خبرو د اورېدو لپاره نن د جنوبي افریقا لږ تر لږه 14,000 وګړي د جهانسبرګ د کرکټ په سټېډیم کې سره راټول شي. اوباما به په دغو خبرو کې د جنوبي افریقا ځوانان دې ته وهڅوي چې ډیموکراسۍ، بشري حقونو او د نورو آساني انساني ارزښتونو په برخه کې به د منډیلا د ژوند تګلارې ته دوام ورکړي. منډیلا د جنوبي افریقا د سخت سیستم لاندې له 28 کاله زندان څخه وروسته په 1990 کې خوشي او څلورو کالو وروسته په ګڼ توکمیزو ټاکنو کې د دغه هیواد لومړنی تور پوستی ولسمشر شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. په پاکستان کې د نگران حکومت نگران د اطلاعاتو وزیر سید علي ظفر نن په اسلام آباد کې ایوي غونډې ته ویلي دي چې نگران حکومت پوره هڅه کوي کم خلک چې انتخاباتو ځنډولو کوششونه کوي د هغې مخه ونیول شي. تفصیلي رپورت په رابعه پیرناورو.
د پاکستان لنډمهاله حکومت دا خبره منلې چې ځینې عناصر 25 جولای ټول ټاکنې متاثره کول غواړي، خو الیکشن کمیشن وایي دغه ټاکنې د درغلۍ څخه بچ کولو دپاره کاندیدانو ته د ضابطه اخلاق د جاري کولو وروسته اوس انتخابي عملې دپاره هم ضابطه اخلاق جاري کړی چې تر مخه سرکاري دستاویزونو کې بدلون یا خپل د کار څخه غفلت د جرم وړ سزا ګرځول سوې ده. بل پلو ته شریف کورنۍ په ضد د کامي اعتصاب ادارې نایب له اړخه دایر کړی سوي د درخواستونو اوریدنه کوونکې یوه مقدمه کې سزا اوروونکې قاضي محمد بشیر د شریف کورنۍ په ضد د نورو دوو مقدمو اوریدنې څخه معذرت کړی دی. په داسې حال کې چې راتلونکي ټول ټاکنو پر شفافیت ګوتې پورته کیږي، د قانون او اطلاعاتو لنډمهاله وفاقي وزیر بیرسټر سید علي ظفر په پنډي کې د یو دستوري سره وینا کې دا خبره منلې چې څه عناصر ټاکنې متاثره کول غواړي. په سیاسي جلوسونو او جلسو تر ګربریدونو کیږي.
دہشت گردی میں یقینی طور پہ بیرونی اور اندرونی جو اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہ اس وقت پوری طرح کوشش کر رہے ہیں.
دغه تراگری چې بهرانی او کورنی غیر ریاستی عناصر شامل دي هڅه کوي چې راتلونکي ټاکنې متاثر کړي. سیم خودی د غیر ریاستی عناصرو دغه هڅه په کمی کچا په یووالي سره د مقابله کولو شغ وکړو، خو الیکشن کمیشن وایي دغه ټاکنې د درغلي څخه بچ کولو لپاره د کاندیدانو لپاره د ضابطه اخلاق د خبرولو وروسته اوس د انتخابي عملیه د پاره هم ضابطه اخلاق جاری کړی دي چې تر مخه د انتخابي عملیه لاړه سرکاري دستاویزونو کې بدلون په جرم ګرځول کیږي. د دغه ضابطه اخلاق تر مخه دوکه ورکوونکي یا خپل فرض په صحیح توګه نه ترسره کوونکي انتخابي عملیه ته د شپږ میاشتو سزا یا د 1,00,000 روپۍ جرمانه یا دواړه سزاګانې ورکول کېدای سي. د یو خاص کاندید د پاره ووټ استعمالول ته مجبوره کولو یا ټاکنو عمل متاثره کوونکو ته 2 کاله سزا یا 1,00,000 روپۍ جرمانه ورکول کېدای سي. خو سیاسي کاندیدان د هر څه کاغذي عمل ګرځوي چې د دوی تر مخه عملي کېدل یې په تیرو وختونو کې هم په نظر نه دی راغلی. د پیپلز ګوند سینیټر رحمان ملک وایي ترغلی خو به ډېرې طریقې وي چې په 25 او 26 به په خبر هم سو، خو بیا به 3 یا 4 کاله زاړو او پسې ګرځو به چې درغلی چیرې سوې ده. د راتلونکي ټاکنو د شفافیت په اړه د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن HRCP هم 13 ورځ په دغه ټاکنو کې په پرانیسته او په زور د ټاکنو نتیجې بدلولو ویره څرګنده کړې وه. سی پی کارکوونکی AR رحمان ویلي وو چې د هیواد د جمهوري حکومتونو سره اړیکو کې تاوتریخوالو له وجې دا به د پاکستان تر ټولو ګنده ټاکنې وي. د دې نه علاوه دا هم ویل کېږي چې د تراګری پیښې سیاسي ګوندونو لاړه په آزاده توګه انتخابي مهم په لاره کې خنډ دي. په دغه پیښو کې یو شمېر تنان وژل سوي دي. د ټاکنو په شفافیت رټول ټولی ډلې نه وکی کوي. د پیپلز ګوند چیرمن پلاول بټو زرداری وایي چې پیپلز ګوند هر کله په هواد کې د ټاکنو پر عمل اعتراضونه رابرسېره کړي او د شیګړې هڅې هم کوي. خو دغه اصول تر مخه چې کمزور جمهوریت هم د امریت څخه شدي، دغه ترخه ګولیا هر کله په تیرو وختونو کې هم تیره کړې ده. بل اړخته مسلم لیگ نواز ډله د نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر په ضد د ټاکنو څخه وړاندې د پند سزا اورولو پریکړه ټاکنې متاثره کولو یو عمل ګرځوي. نن هم د مسلم لیگ یو مشر پرویز رشید ویلي چې څرنګه چې پریکړه په تندي سره سوې وه، په کار دي د نواز شریف په ضد اپیلونو اورېدنه هم په دومره تندي سره سوې وه، خو داسې نه دي. د نواز شریف لاړخه دایر کړې سوي د دغه اپیلونو اورېدنه اسلام آباد های کورټ د ټاکنو ترسره کېدو وروسته پورې ځنډولې ده. د دې نه علاوه د دوی په ضد د احتساب عدالت کې کېدونکي د دوو ریفرنس څخه قاضي محمد بشیر هم د مقدمې څخه د جدا کېدو خواست کړی دی. ولې چې تیره ورځ د نواز شریف وکیل ویلي وو چې په یوه مقدمه کې سزا اورونکي په کار دی چې نورې مقدمې وانه وروي.
رنو قدر من اردن که وستم ناری والو مطبعاتو تا دکتنی ور رسیدلی چی مختار خلیل در تا نن دا امریکا دا یوی معتبری و رسپانی نیویورک تایم یو ارتیکل تکلی.
نن دا امریکی پا مشهور اخبار نیویورک تایمز کی پاکستان کی دا جولای پا 15 تاریخ کی دن کو آمو انتخابونو کی دا تندرو پارٹو لخوا دا خپلو امیدوارانو دا ادرولو پا موضوع یو تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ شوه ده. دا مضمون پا شروع کی لیکلی شوی دی چی دا بشری حقونو دا تنظیمونو او دا مرستیالانو لخوا دا تندرو گندونو دا سیاسی امیدوارانو پا انتخابونو کی دا برخی اخستو خلاف دا ملک پا مختلف و عدالتونو کی دا شو و ارزو باوجود دا تندرو ڈلو غړو ته پا انتخابونو کی دا برخی اخستو اجازت ورکړی شوی ده. مضمون نگارانو په دې لړ کې د نسلی فساد خورولو په جرم کې د یو غیر قانونه ګرځولې شوې تندرو ډلې د یو سیاسي مشر اورنګزیب فاروقي ذکر په خصوصي توګه کړی دی. څوک چې انتخابونو کې برخه اخلي او دا د دې خبرې ثبوت دی چې د پاکستان عدالتونه د دا قسم خلکو ډاډګیر نه کوي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې روانه میاشت کې د توهین رسالت په نوم راپور ته تحریک لبیک نومي یوې نوې سیاسي پارټۍ ته په سیاسي او انتخابي عمل کې د برخې اخیستو اجازت ورکړې شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د تندرو ډلو سیاسي امیدواران اگر که د پاکستان د ترهګرۍ د سارنې په فهرست کې درج دي، دوی د ټاکلې شوو علاقو نه بهر سفر نشي کولی، عوامي غونډې نشي راغوښتی او خپلې بینک کاتې هم نشي استعمالولی، خو بیا هم په انتخابونو کې ورته د برخې اخیستو اجازت شته دی. مضمون زیاتوي چې د دې قسمه تندرو ګوندونو د غړو په سیاسي عمل کې برخه اخیستل په داسې وخت کې د پاکستان په حواله نور زیات اهمیت لري، هر کله چې پیرس کې د ترهګرۍ د مخالفه عالمي مالیاتي کارنده ډلې په تازه اجلاس کې پاکستان په دې وجه په شکمنو او ناخوښو ملکونو کې شامل کړی شوی دی چې دی د خپلې خاورې نه د ترهګرۍ د عملیاتو د بندولو دپاره بشپړه اقدامات نه کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې عالمي مالیاتي ډلې سره تیره میاشت پاکستان د ملک دننه د ترهګرو د چقولو د ټینګ لوز باوجود نن ورځ هم د دغه تندرو او ترهګر ګرځولې شوو ډلو غړي د سیاسي امیدوارانو په حیثیت انتخابونو کې برخه اخلي. اخبار دلته یو ځل بیا د اورنګزیب فاروقي ذکر کړی دی. څوک چې د کراچۍ ښار نه پارلیماني انتخابونو کې برخه اخلي، د ده تندرو اهل سنت والجماعت نومي مذهبي ډله د شیعاګانو خلاف د نفرت خورولو په جرم کې غیرقانونه ګرځولې شوې ده، کومه چې القاعده سره د تړون لرونکي لشکري جنگوي ډلې سیاسي څانګه یادیږي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان د انتخابي کمیشن ویان الطاف خان خپل یو بیان کې ویلي دي چې انتخابي کمیشن د پاکستان د عدالتونو د فیصلو منلو پابند دی، خو د بشري حقونو د مرستیالانو او د سیاستدانانو وینا ده چې د پاکستان عدالتونه دا وخت د پاکستان د فوز په اختیار کې دي. البته فوز دې الزامونو نه انکاري دی، خو فوز د تیرو څو کلونو راسې د تندرو ډلو او د دوی د غړو عام قومي زیس روزګار کې د شاملولو په ناره دوی ته په سیاسي عمل کې د اجازت ورکولو منصوبي تیاری کړي دي. خو راتلونکو سیول جمهوري حکومتونو د بشري حقونو مرستیالانو د فوز دا منصوبي رد کړي دي.
درنو قدرمن اردن کو ل مختار خلیل سخمو د نیویارک ټایمز او رسپانی آرټیکل واورید د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه نیغ په نیغه خبرو پاړه هم په نیویارک ټایم کې د ورکل شوی رپورت ته په جواب کې افغان حکومت ویلي امریکا به د سولې په بهیر کې مرسته کوي، اسانتیاوې به برابروي او برخه به اخلي، خو د سولې د خبرو واک او اختیار به له افغانستان سره وي. په دې اړه احمد فواد لامی یو راپور چمتو کړی.
له امریکا او ناتو وروسته افغان دولت هم په ډاګه کړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به د امریکا په مشرۍ نه بلکې د افغان دولت په مشرۍ ترسره کیږي او امریکا به دغو خبرو کې یوازې د اسانیو د برابرولو لپاره افغانستان سره همکاري کوي. تیر ورځ کندهار ته د افغانستان د دفاع وزیر سره افغانستان کې د ناتو د روزنې د ماموریت د مشر جنرال جان نیکلسن د سفر په مهال مطبوعاتو د ښاغلي نیکلسن له خولې ویلي و چې امریکا افغانستان کې د سولې لپاره هڅه کوي چې طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو ته کینی. خو د ګل یا دوشنبه په ورځ د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د دغه سپیناوي په بیان کې وویل چې مطبوعاتو د جنرال نیکلسن دغه خبرې په ناسم ډول خبرې کړې دي. ناتو ویلي د سولې خبرو کې امریکا د افغان دولت او افغان ولس بدیل نشي کېدلی، بلکې د سولې د خبرو پروسې کې به یوازې اسانتیاوې ورکوي. د ګل یا دوشنبه په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم وویل چې امریکا د افغان حکومت سره په دغه هیواد کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره ټولې لارې ګوري. خو د افغانستان سیاسي راتلونکي په اړه خبرې اترې به د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ کیږي. بل پلو د افغانستان د صدارتي ماڼۍ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی هم امریکا غږ ته وویل چې طالبانو سره به خبرې یوازې افغان دولت کوي، بل هیڅوک نشي کولی چې د افغان دولت استازیتوب وکړي. هغه وویل امریکا به د سولې خبرو کې ګډون ولري، خو دغه ګډون به یوازې د اسانیو ورکولو لپاره وي. هغه دا هم وویل چې افغان دولت د سولې کومه طرحه وړاندې کړي، هغې ته د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه دی. په همدې حال کې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په یوې تازه مرکې کې ویلي چې د سولې راوستلو ته ژمن دی او په دې باور دی چې طالبان به په پای کې خبرو ته حاضر شي.
بین المللي شرایط تمام ده کړی دي چې سولې ته په مخلص زه هیله مندم او د یو انسان پیس، د یو افغان پیس او د ولسمشر پیس او د علاقو او سرکومندان پیس، اما دا زه ځان واجب بګنم چې هر ضروري اقدام، منطقي اقدام، اصولي اقدام چې د سولې لپاره ای هغه اقدامونه وکړو تر څو ولس د سولې نعمت بیا وګوري.
طالبان د اوږدې مودې راهیسې د امریکا سره د افغانستان د سولې د خبرو کولو غږ کوي او افغان حکومت د غربي هیوادونو ګډاګۍ بولي، خو امریکا په دې ټینګار کوي چې خبرې دي د افغانستان په مشرۍ ترسره شي.
په ټول یورپ کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د روس او د روس د صدر سره روابط جوړولو یری راپورته کړی دی. د ډیرو خلکو په یقین دا به امنیت ته واضحه خطر جوړ شي. پرون د ګل پورس دواړو مشرانو په فنلند کې ملاقات کړی وو او بیا یو خبری کانفرنس هم کړی وو. منزه شهید نه په تفصیلی رپورت اورو.
اروپایي هیوادونو او نورې نړۍ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیده کاته وروسته سخت غبرګون ښودلی. ولسمشر ټرمپ د غونډې نه وروسته د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د ممکنه مداخلې په اړه د پوتین طرفداري وکړه. د ولسمشر د وینا نه وروسته په امریکا کې سخت غبرګون وپارېده چې نه یوازې د ډیموکرات ګوند بلکې د هغه د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند غړو هم پرې سخت اعتراضونه وکړل. د امریکا د دواړو ګوندونو د غړو برسیره د استخباراتي ادارو مشران هم په دې اړه سخته حیرانتیا څرګنده کړې ده چې ټرمپ په انتخاباتو کې د مداخلي په اړه د پوتین په دریز باور کړی دی. یو سناتور بن ساسی د ټرمپ د پوتین د دریز نملاتړ د ناخوښي وړ او سناتور جیف فلیک د شرم وړ بوباله. سناتور مکین د روسیې سره غونډه د خپګان وړ غلطي بللې ده. په دغه غونډه کې د یوکراین د روس قبضه کړې سیمه کرایمیا باندې دومره خبرې ونه شوې او نه ښاغلی ټرمپ په دې موضوع کې د ولسمشر پوتین ملاتړ وکړ. خو اروپایي مشران اندېښمن دي چې د پوتین سره د شخصي اړیکو د ټینګولو پریکړه به د دې باعث شي چې د اروپا سره د امریکا په اړیکو کې بدلون راشي. یو برتانوي ډیپلومات وویل زه خوشاله یم چې د ټرمپ لخوا پر موږ هیڅ نیوکه نه وي، خو دا د پام وړ ده چې د امریکا ولسمشر د پوتین سره د امریکا د نورو متحدینو په پرتله ملګری وي. د برتانیې د اسکای نیوز سره خبر پر مهال په ملګرو ملتونو کې د برتانیا په خوانی سفیر جرمی گرینسټاک وویل هغه د پوتین سره د غوړه اړیکو د ټینګولو لپاره د ترامپ هڅه یو خګام وباله. ولسمشر ترامپ له پوتین سره د لیدو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې ډیپلوماسي مهمه ده او له مسکو سره رغونکې خبرې د امریکا، روسیې او ټولې نړۍ په ګټه دي.
درنو قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو بل مهم راپور اورو، او هغه دا چې په اټلانټیک کونسل ان واشنگټن ډی سی کې یو غونډه شوې ده، او په دې کې د ټرمپ د وروستیو سیاستونو په اړه خبرې او څرګندونې شوې دي چې زموږ همکار نوشیروان قلندر مدري خبروي.
دلته په واشنگټن کې د سړنو ادارې اټلانټیک کونسل کې امریکایي سېنټرانو د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ او روسي صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات باندې بحث کړی دی. د فلوریډا نه د ریپبلیکن ګوند سېنټر مارکو روبیو د مباحثې په وخت ویلي دي چې په ټاکنو کې د روسي لاسوهنې په اړه د استخباراتي ادارو رپورټونو باندې ورته شک نشته، خو باید راتلونکي وخت کې د داسې لاسوهنو مخنیوي وکړي شي.
Whether it's an 18 or 20 or in the future, I don't think this is the last time
we'll call bazara atlasam aw biya call bazara shalam ki ba hum takne ki gi aw da akhri takne nadi pa mustaqbil ki de la para kotli gamuna protocol pakar di
da america aw rus musharano da mulaqat urusta khabri conference pa waqt kala che da sadr trump na da pukhtana ushwa che da america da istikhbarati daro pa ha report sawai che pa ki روس په ټاکنو کې په لاس وهنه تورن ګرځولې. نو صدر ټرمپ د دې جواب صدا سی
وایو، صدر
پوتن بیا ویلي چې دغه کار روس نه دی کړی. زه دا وایم چې ما ته داسې هیڅ خبره نه ښکاري او ما د دې خبرې په شا هیڅ نه دی کتلی. زما په استخباراتي ادارو باور دی، خو صدر پوتن د په سختو ټکو کې د دینه انکار کړی دی.
د صدر ټرمپ وړاندې روسی صدر ولادیمیر پوتین هم په روس لګول شوی تورونه رد کړی دی. د ورجینیا نه د ډیموکرات ګوند سېنټر مارک وارنر هم د دغه مباحثه په وخت باندې خپل دریځ څرګند کړ. وی ویل چې روس د انټرنیټ او سماجي ویبپاڼو د لارې امریکایانو کې د ټاکنو په وخت غلط خبرونه خپاره کړی دي، او دغه کار یې د جعلي اکاونټونو د لارې ترسره کړی دی.
Scanned or penetrated over 20 states.
مونږ په دې خبر یو چې روس او د روس استخباراتي ادارو د امریکا په شلو ریاستونو کې په انتخابي نظام کې لاسوهنه کړې ده او د خلکو په رائے اثر انداز شوې ده.
دوه سېنټرانو د باس په وخت ویل چې د روس سره اړیکې خکول سبا د خبره نه ده، خو دې طبقتل وی چې د روس سترګي هاتی. سېنټرانو وای روس هڅه کړې ده چې امریکایان تقسیم کړي او د کار شوې ده. باید پر اټلانټیک کې د سایبر بریدونو مخنیوي لپاره تګلارې جوړ کړي شي.
وسم د پاکستان د انتخاباتو موضوع ته بیا راځو. په انتخابي کمپینونه خالی د جلسو جلوسونو یا د بینرونو او پوسټرونو په ذریعہ باندې نه کیږي، بلکې نن سبا د میډیا دور دی، نو په ټلویزیون باندې هم هر یو سیاسي پارټي لګیا ده د خپل منشور پرچار کوي او خپل سیاسي ناری هغه خلکو پورې در رسولو کوشش کوي. د ډیوه خبریال اورنګزیب خان هم دغه اړخته په خپل رپورت کې کتنه کړې ده چې سیاسي پارټیان څنګه د ټلویزیون د لارې خپل انتخابي کمپینونه چلایي.
پاکستان کې د عمومي ټاکنو نیټه د میاشتې 25 جولای ټاکل شوې ده. د ځلې د هیواد نږدې ټولو لویو سیاسي ګوندونو خپل سیاسي کمپاین لپاره په شخصي ټلویزیونونو اشتهارات چلولو کې تونتي راوستې ده. ماهرین وایي دغه شان اشتهارات د یو ووټر فکر بدلولی شي. د ځلې انتخاباتو کمیسیون د قومي اسمبلې کاندیدانو لپاره د شرط ایښی دی چې خپل انتخابي کمپاین باندې به 30,000 روپو نه زیات نه خرج کوي، خو بلخوا د هیواد لوی سیاسي ګوندونو د کروڑونو په حساب رقم خپل انتخابي کمپاین لپاره د ټي وي باندې اشتهارات نشر کولو لپاره خرج کوي. د اشتهاراتو کې اکثر له د خپل ګوند صفت او د خپل حکومت په وخت کې شوې ترقیاتي کارونو ذکر او نور ګوندونو باندې تنقید مواد شامل وي. مثال په توګه د پاکستان تحریک انصاف اشتهار خیبر پختونخوا کې د خپل حکومت کارکردګي صفت په اشتهار کې صدا سي کوي.
یہ خیبر پختونخوا تھا نہیں، یہ خیبر پختونخوا ہے، اللہ کی رحمت سے، عوام کی طاقت سے.
دغه شان په اشتهارونو کې د مذهب نوم استعمال هم کیږي او د خپل ګوند انتخابي نارې هم پکې شاملې وي. مثال په توګه د پاکستان مسلم لیگ اشتهار صدا سي دی. دخشن د پاکستان پیپلز گن اشتہار کے اخپل انتخابی نخ ذکر بار بار کی گی. اشتہارونو کې د مذهب نوم استعمال په حق لا میډیا میټرز نوم ادارې مشر اسد بیگ ډیو ریډیو ته ویلي دي چې مذهب نوم د نفرت خورولو لپاره استعمالول بالکل غلطه ده او د دې اجازه نه دی ورکول پکار. خو پاکستان پر شان هیوادونو ټولنه کې د مذهب کردار هم ډیر زیات دی، ځکه سیاسي ګوندونه هم د خپل ګټو لپاره دا استعمالوي.
ها البته جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ اسلام کا نام استعمال کر کے اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ بہت غلط ہے، اور اس پہ کسی بھی کو پھر اپنا جو ایکشن لینا چاہیے، اور وہ کس حد تک ایکشن لیتے ہیں پھر یہ ہم دیکھتے ہیں.
اسد بیگ وہی دا مذہب نو مخبل گٹو دا پارا او دا بل تاوان دا پارا استعمال اول غلط ادا او باید چې انتخاباتو کمیسون دے دے نوٹس واخلی. وڑان دے انتخاباتو کمیسون پاکستان کے میڈیا کنٹرول ادارے یا پیمبرا تا ویلی وو چې فوری توګه د داسې سیاسي اشتهارات نشر کول بند کړي چې په چا د سپکاوي تورونه لګوي. او پیمرا تیر ورځ یو سو اشتهارونو نه نشر کولو حکم شخصي میډیا ته ورکړی دی. د دې سیاسي اشتهارونو څه مقصد دی او څومره حد پورې د یو سیاسي ګوند ته ګټې رسولی شي، په دې هکله اشتهار جوړونکي کی یو کمپنی یا اډورټایزنګ ایجنسی یو تن شهاب احمد خان چې د وخت یو سیاسي ګوند انتخابي کمپاین باندې هم کار کوي صدا سے بیانوي.
ګورې جی ماس میډیا یا سنگم چې کوم میډیا ایدا خو لکه چې کلن ردی ایڈونټ شوی دی کلن چې دا شروع شوی دا نو دی یو ډیر غټ اثر په عوام اولس باندې په خلکو باندې دا غي چې کوم رائے دا هغه یا چینج کولو یا څه قسم پای باندې سره انداز کې دو دا خو لکه د دې نه خوش انکار نشي کېده. نو وایل بد قسمتی دا وی چې ډیر شه خلکو چې کومه ای اون گراوند کار یا خودم رکړې وی یا پروجیکټ کړې نه وی یا څه دومره پرفارمنس نی نو چې کړه دا وخرا شینوای بیا هر قسم یو دغه کوي خپل کوشش کوي چې ارسته په طریقه باندې ووټرز چې کوم دي نو هغه موږ خپل طرف ته لګ انفلوئنس کو.
پاکستان شخصی او سرکاری میڈیا باندې دا ہے واد لوی سیاسی گوندونو اشتہارات نشر کیږي او پاکستان سرکاری ٹیلی ویژن دا پاکستان مسلم لیگ اشتہارونو باندې بندیز لگاولې دی.
درنو قدرمن اوریدونکو اوس هم زو شمالي وزیرستان تا چیرې چې ټارګټ کلینګ شوې دي او همدارنګه چاودنه شوې دي او یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. د ډیوی خبریا لادنات بیٹنه د محل موږ سره ټلیفون پر کرخه ده. بیٹنه صاحب د دغه پیخو پاړه ورستو جزئیات کوم سره شریکې.
مهربانی ډاکټر صاحب زما خپل اوریدن کو ته وایم چې دا د بیل بیل پیښې سوي دي او په هغه کې یو سیمایستان او دوه امنیتی سرتیري چې دا وړل سوي دي او د دې دوه پیښو زموري چې دا د اتحاد مجاهدین وسله والی ډلې پر غاړه اخستی ده. تاسو به وایم چې دومره کوم پیښه سوي ده، هدف یې وژنه هغه د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې شوې ده او سیمایست چارواکي وایي چې بیګا د شپې کسان راغلي دي او خپل کور کې دغه تان وژلې دي او دغه برتکونکي بیا په تېشته کولو کې بریالي شوي دي. تاسو به یاد کړئ چې دوه اونۍ وړاندې هم په سیمه کې داسې یو پیښه شوې چې پاره کې دوه کسان چې وو هغه په ټارګټ کېدنې کې ورلې دي. وو د سیمایزو چرواکو په خبر له تیرو درېو میاشتو راځي دغه هدفې وژنه چې کومه لړۍ پیل شوې ده او تر اوسه پورې دغه ولسم پیښه ده چې په شمالي وزیرستان په مختلفو علاقو کې تر سره کیږي. دا به هم تاسو ته وایم چې وروسته کې یو تاسو وزیرستان چې دا هغه په نوم باندې چې کومه ډله ده د ځوانانو هغه یو احتجاجي مظاهره پیل کړې وه او د حکومت د غوښتنه کړې وه چې د امنیت په حواله باندې ضمانت ورکړي شي. وروسته کې د شمالي وزیرستان انتظامیه په لیکلي بڼه د سره دغه ضمانت هم ورکړی وو او ورته ویلي وو چې دلته به امنیت جمهوري په مکمل طور باندې په سر باندې اخلي. خو نن هم د شمالي وزیرستان د یوتا وزیرستان یو ځوان چې خپل نوم چې دی فرید اصغر معرفي کولی دی وته وویل چې حکومت به سره که څه هم دغه وعده کړې ده خو تر دې مهال د خپل ژوند په حواله باندې اندېښمن دي او حکومت د دوی ته تحفظ په ورکولو کې تر اوسه پر له ناکامۍ سره مخامخ دی. هغه وویل دوی وسله هم لري او د عملیات وروسته دوی سره دغه وعده هم شوې چې دغه علاقې مکمل طور باندې خلاصې شوې دي. خو زیاته کړه دوی له حکومت نه بار بار غوښتنه کوي چې تحفظ ورکړي خو بیا هم د شپې کسان راشي دلته عام خلک ووژني او بیا په تېښته کولو چې بریالي شي. دویمه پېښه چې کومه شوې ده هغه په کم سروبي سیمه چې کوم شمالي وزیرستان هیډکوارټر میراج شاه کې راځي او دا چارواکو لخوا ویلي کېږي چې نن غرمه د شمالي وزیرستان او د رزمک ترمنځ په لویه لاره په کم سروبي سیمه کې د امنیتي سرتیرو یو ګشتي پارټ یو ګشتي پارټۍ ګاډۍ چې دي هغه له باردي ماین سره جنګېدلې دي او هغې په نتیجه کې دوه عسکر چې دي هغه مړه شوي دي. د دې په خبره تر دې مهاله دوی وویل چې دوی هلته لټون عملیات شروع کړي او د بریک کوونکو په ضد باندې د عملیات روان دي خو تر اوسه پورې په دې کې کومه داسې گرفتاري نه ده شوې. زما تاسو ته وایم چې د اتحاد المجاهدین د په نوم باندې یو تن چې هغه خپل نوم چې د تنظیم ویان معرفي کړی دی او خپل نوم میډیا ته چې دی هغه عمر خالد وزیرستانی اخیستی دی هغه ویلی دی چې هغه د دې دواړو پیښو ذمہواري اخلي او دا زیاته کړې ده چې کومه هدفي وژنه شوې ده په وزیرستان کې څوک پوځ جاسوسي کوي د هغې انجام به دغه رقم وي. تاسو ته بزور یاد کړئ چې په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 په نیمایي کې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي وو او دلته سیمه ییز خلک په لکونو شمېره چې کوم سیمه ییز خلک دي